برای د صادراتو لوړ لګښت او نړیوال بازار ته د خلکو کم لاسرسی د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لویې ننګونې دي. دوی وایي چې د یو کیلو زعفرانو بیه اوس تر 30,000 افغانیو پورې لوړه شوې ده، په داسې حال کې چې پخوا د یو کیلو زعفرانو بیه 15,000 افغانیو ته راټیټه شوې وه. د مهتاب زعفرانو شرکت مشر ابراهیم عادل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ لویه ستونزه دا ده چې موږ د زعفرانو لپاره په بهر کې د خپلو مشتریانو د غوښتنې د پوره کولو لپاره عصري ماشینونو ته لاسرسی نه لرو، بازار موندنه نه لرو. دوه کاله لارې تړل شوې وې، اوس لارې خلاصې دي او د زعفرانو پر کښت ځینې قیودات دي. موږ نړیوال بازار ته کم لاسرسی لرو.
د پښتون زرغون ولسوالۍ د زعفرانو د کارګرانو د شرکت مشره شفیقه عطایي او د زعفرانو د ګل د اتم ملي جشن یوه ګډونواله د نورو ننګونو تر څنګ په نندارتونونو کې د ښځو له کمرنګ حضور شکایت کوي.
مشکلات در بخش بازاریابي داریم، مشکلات در بخش صادرات داریم. زعفران
موږ د بازار موندنې په برخه کې ستونزې لرو، د زعفرانو د صادراتو په برخه کې ستونزې لرو. بیې ډېرې لوړې کړي. له موږ څخه د یو کیلو پسر له 200 څخه تر 250 ډالرو پورې اخلي. په یو کیلو زعفرانو کې چې تاسو وګورئ د صادراتو بیې تر اصلي بیې لوړېږي او پیرودونکي هم نور غواړي. موږ د نندارتونونو په برخه کې هم ستونزې لرو چې د ښځو ونډه پکې ډېره کمرنګه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې یو شمېر مسؤلین د پنجشنبې په ورځ د زعفران ګل په اتم ملي جشن کې رسنیو ته وویل چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د څه باندې 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت څه باندې 20,000 کیلوګرامه زعفران سعودي عربستان، هند، اسپانیا او نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د زعفرانو 4 شرکتونه د دې ټولنې غړیتوب لري او په هرات کې د زعفرانو د تولید 4 ټولنې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اسد میاشت کې د زعفرانو یو شمېر شرکتونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زعفرانو په صادراتو کې د 90% کموالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. دوی نړیوال بندیزونه په بانکي سیستم کې ستونزې، د افغانستان او یو شمېر هیوادونو ترمنځ د پروازونو د کمیدل او یا هم بندیدل د افغانستان د زعفرانو د صادراتو د کمیدو اصلي لاملونه ښودلي ول.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو اوراندی به ده هندیانو ده دیوالی کلتوری جشن پاره واوری. با همدی ارتباط می په هند کې لمیشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سره خبرې کړې.
یو تن مور ده، د مور غېږه کې او ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشحال بل خوشحالي لري، خو د مور غېږه نه لري، خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد په اړه به له اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو پسې مه ګرځئ.
د خپل ژوند، د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې خپله سوشه ده.
شعر لرو.
دخل لیک در سره واخله لیونه یم، که یې لولې زمانې وروسته یې لوله، یوه نجلۍ ده چې په ستورو ده مینه.
او له یوه پښتو ناوله مو خبرو چې بولۍ ته وړاندې شوه دی. تیاره پرانا بریالی کیشی او راستی پو بدهی. ده هغه اعتقاد ده چه اندوان سیکان بودایان او ده جین دین معتقدان باور پری لری او فکر کبی چه ده دیوالیه ده ورزی المنزل ده هم دیستر هدف ده ترلاسه کولو لامل کیشی. سش کال ده نومبر پا دولسمه دیوالیه پیل شو. ده ورز هر کال ده قمری میاشتو پا حساب المنزل کیشی چه پا نورو تاریخونو که لکه ده مسلمانانو روشه ورزی بدلیش. دیوالی 15 ورزی جشن ده. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټې لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته ووي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي.
ناکرسان ناکرسان
یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیشه، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سږ کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس ډیوې ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوې بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوې انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمیر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا، په یو شمیر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوان او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سږ کال له پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پرس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سږ کال د تیلو 2,200,000 ډیوې بلې شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمیر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بن باس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې 4 کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بن باس 4 کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوې بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوې لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمیر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی 5 ورځې ځانته مفاهیم لري. په هند کې بله میشت افغان دیان سنگ انجان نه واورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا 5 ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنه چې دا د هندویزم سره ارتباط لري، په هغه باندې زه نه یم خبر چې دا 5 ورځې لمانځل کېږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده، کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له 4 کالونو بنواس یعنی په جنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځو نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط، آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې مې اورېدلې دي چې دغه کس چې رامچندر جی بن باس هم دا دی، کله چې دی راستنیږي د ده مور ړنده شوې وي 4 کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کیږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. موږ دارت کولای هم نه شو او تاییدولای هم نه شو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده. شاید هم داسې وي دې ته کمې شو ویلې، او د خدای قدرت خو بېشماره ده، کیدای شي چې هغه بیرته بنا شوي وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا د بلې ورځې خوښي لمانځي، چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لرو بر کې شهرت لري، د سیکانو لومړی پیغمبر ده. خو د هغه شپږم ځای ناسته سری ګرو هر ګوبند صاحب دي، چې د جهانګیر په وخت کې په بندي شو او د جهانګیر ظالم حکومت لخوا بندي کېږي په هغه کې ګوالیار په زندان کې. او د هغې ځای نه دا د خلاصون ورځ ده چې دا له 250 نورو راجاګانو سره راخلاصیږي او راځي امرتسر ته، چې هغه 250 راجاګان هم په دې ترتیب راخلاصیږي. کله چې جهانګیر شپې ویده دی او په خوب کې کوم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده، دا خلاص کړه. نو هغه وخت جهانګیر راځي او دا ګوره ګوبند صاحب له زندانه را خلاصوي. خو هلته د نور د 250 راجاګان چې دي هم راجا یعنی هغه وخت ملک الطوایفي وه، د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغه مرته سوال کړی چې موږ هم آزاد کا نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خودلو جهانگیر بادشاہ چې هر څو ته تعالی امن ونی سي موږ هغه آزاد کو نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبن صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړو چې 250 ټوټې لره یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي 250 پیوند یې ورکړي وو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي او کله چې امرتسر ته رسیږي نو د دیوالې ورځ ده او د دیوالې ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو ګوبن صاحب هم د 250 پاچاهانو سره هغه آزادوي او رسیږي امرتسر ته نو سکان بیا خوشی راتګ په خوشحالۍ کې دا وزمان جی چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي نو هغه ورځ تنه نه پوړي په همدې ورځ نمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ولمانځل که د هند له اتباعو سره یو ځای
نہ پین کے ٹولے لو یو بسر الماجی کا مسلمان نہیں کسے کا نہیں کہ انوان ٹول اور رے ہارا اور سی ٹولے مشترک الماجی دل تبیل بے تو حکومت اور الماجی
اس ما مطلب دا مثلا حکوم خواجه شین چتا سو پخوی پ دیوالیہ کی دا افغانان پخفل من کے سرو بشلا او کنا نور سره هم شریک
نا موږ په خو هغه ته لنګر ویلګي یا لنګر په ګوردوارې کې یا نه ګوردوارې نه مابد یا مابد سکانو مابد ته ګوردوارا او د هندوانو مابد ته مندر ویلګي نو کله چې ګوردوارې کې وشای په خېګي اته ګوردوارې کې خو څلور دروازې وي هندو مسلمان سه کې راځي یاتو کې راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کوله هر څوک په پلیس یاتو کې نه سه یاتو خپل عبادتونه کوي مسلمان مزونه بږي کې څوک ممانعت نه کوي نو هغه چا ته خو شي ټول ته وي شو یو خاص غنه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټولر ته ورکشي هر څوک چې وي ټول ته مشترک اند
دي دیوالی ځینی عادتونه مثلا وې کړکی پرانیزي تاسو هم دا باور لرئ چې کړکی پرانیزي د دیوالیو په ورځو کې
هندوان په دې کې د دې سکان نه هندوان کړکی دروازې پرانیزي او شمونه او دیوی لګوي تاسو وایي د دوی په خیره چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دا غي نه باندې تم کوي او دا غي انتظار وي چې بس دا په دیوالی په ورځ راځي او موږ ته ډیر سرمایه ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن په داخې ده نلري
او د کور د پاکېدو چارې څنګه تور زمخ کې تر دیوالی تاسو پیلوي
ما دیوالی خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالی هفته چې د ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدان ورځ او نور ورځې دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جنې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالی په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خرابه ده اورلګي دني هم شي ویلي دي ته نه باندې البته دا دین پورې چاړه نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بس آتش بازی وکي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان کې اوس ډیر کورونا سکل هر کال سوځي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پروپرټی ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم دوی دغه ډیوی لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمه ولګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمه لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه کې هم دا شی نه وي په سکان کې ورګې هم شته دي خو اوس دی یو بل په تقلید باندې سکان هم لګي وي هندوان هم لګي وي مسلمان ورته کې چې یا شمه یا دیوال لګي وي په دین کې دا یې د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به ډیوی لګولې هم دا د تیلو ډیوی هم ځلې دی بیا د اوس دا شم شو له شم نو روسه له لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولې د تقلید دی
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
دولونو سندر د زده ده هند تاسو پته ده هند کلچر او ده هند د خاور جدا ده خو ډیره شاعرانه او ډیره په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړو کې کلوي دول دنګ پکې افاند
او په ما د سې اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله دولونه وحید دي له خاطر چې شریره اروا دفکی د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې اوسی
کنا لیکن
دیم شي دونو کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډیر لږه مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به نشم ویلی.
البته باورونه هم ډیر دی په هند کې، خو بیلابیل مذاهب دی، بیلابیل دینونه دی، او دا شی هم شته
بشماره.
انجان صاحب، د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلی دی؟ او کدا سره به چر سره شریک کی که څنګه؟
البته شعر مې ویلی خو بخاله چې اوس سره نشته، نه پېږم چیرته وایم.
کوم بیت مې هم کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی؟
نه والا په یاد نه ده، بخانه غواړم.
دا په یاد نه دی. انجان صاحب، څرنګه څو کاله مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې وه؟
د کورنۍ سره تقریبا یو دش کاله مخکې.
هغه ورځ څرنګه وه؟
د وطن هر څه چې ده هغه بېل خوند لري. وطن مور ده، د مور غېږه کې خو ماشوم یا زوی یا اولاد خامخا خوشحال، بېله خوشحالي لري. خو د مور غېږې نه لرې، خو خامخا د هغه هر شي خوند رنګ بدل شي.
ډېره مننه انجان صاحب، خیر.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د کیسو نقد مخه کو. یو شمېر کرکټونکو په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډېرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي. د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي اصولو سره سم لیکل شوی وي. زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولي دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یې یوه کیسه ولرو. همدغه علت دی چې یو شمېر کرکټونکو په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي. دغه حوادث خلق روایتوی خو ندی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سمې ولیکل شي. یوازې له پیښو کې سینې جوړی شي. هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده. د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې الوتکې یا له څو منزله ودانې خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاري، اما کله چې هغوی ته ورنږدې شو ډېر توپیر سره لري. کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو وګرځي. نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کېدای شي، په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي. هغه څه چې دغه بڼه نوې کوي یو هم پکې مکان دی، یعنې د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوي ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوی رنګ او نوی خوند ورکولی شي. په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپله له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. لومړی مله شاغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پوښتنه کړې ده چې زموږ په ډېرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي، یعنې کله چې یوه صحنه په دوو جملو کې روښانېدای شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو. هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخ ته وړی شي هغه لسو دولسو کرښو ته غځو. کارګر صاحب،
په پښتو داستاني نثر کې چې ځینې کسان یو مطلب لرن ارائه کوي او ځینې کسان یې په ډېرو جملو کې ارائه کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوي پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډېر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکي هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبردار چې چوپړ ویوایم، پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمنګ ادبیات زیاتره شعری ادبیات دي. شعر کرونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضی لري، خو داستان په تیره لنډ داستان او ناول دا د تیرې یوې پیړۍ په کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایطو سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دی چې ټول داستان یعنی د معیارونو له مخې نه او د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دی چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنی په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌ای بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي. دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو توغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دی چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې په خوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلې دی، یا په وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلې دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي. داسې هم شته دی، زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري. ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صرف فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي.
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. که داسې مطرح کړو چې هغه افغانان چې په خارج کې دي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول د پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړې وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پیښې، دا ټولې منظرې د هغه په تحتي شعور کې ځای نیسي. او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د وادار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دی چې هلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به یې لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، تا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیقي. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. د دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کیسه لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یوه حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپلې عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپلې عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یوه په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هره لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نشي لیکلی دا بېله خبره ده. یو خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامع ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نه کیږي، د پنځول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، د ده فردیت پورې مربوط دی، دی کول دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګویي کوي او دا هغه پیشګویي په اساس باندې دغه اثر پتوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت ته راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو را ایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي. او هنر دی چې انسان تفکیروي.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیلې زیاتېږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځ ته راوړي، دا د 1940 کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په درنه د چتې نه حتی اوچت دي. په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و. خو دوی د نورو امکاناتو، یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره، د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې کې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ، خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افلاطون وایي شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده. د اتلسمی پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مه هیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزی په شغ د دوی شعر سره اورو.
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وہی دل اسرا بیلکم زبستا معشوقہ سو سو وار کل کرم سلا لے پمی خوشحال ساتھی تر عمر پ وڑا وڑا خبر باندھی رشی کے ما دس لپ وینو ہر وقت را پال لئی اول خدائی او بیا می تھا تدر سپار لئی یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسر سا سما دخکلو سترکو یار دی مبارک سا تلایق دا ہم دی حسن لایقی تدخار یا بنا سک شہزاد گئی ز دہسکو ہسکو خرنو لے بنیم پسی تیرمی خدیر زمان اکڑا د غسلت می حدس لار پیدا نکڑا تور جا سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نگورم آغلے نیسترگو کی ڈوبیغم نور کیغم نبکلورتا بیر تراست نیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لے بنایا کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجی لیدا چپستو رو دمینا ایو شاعرہ کا شبنا دہانس کو غرنو ستال خڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپ تورور بلدی وہلا سنا دا لہغ وغمے ہم انتقام اخلے دا ہنداری ماتوی چی تور گورے دا سبگ مئی سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترگ موکی تا پیوائی نلش وندا نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوہیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسوی لیو
داخلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړۍ پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغی شي. تیرونی د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیون ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن یو نوي کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه له ساعت سره. په دې رسم کې ظاهرا چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیړ کمرنګه زیړ زرغون توربخون زرغون سپین او تور رنګونه کارېدلي دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څېړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د شزه له ساعت سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تروسه تر ټولو ګران بیه انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خپرندوی ټولنې چاپ کړ. د نه تسلیمې شم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم ټولګي محصل و. دا کتاب اوس بولی ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېږم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کرکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې مناری راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د دندې ممانعت کوي، د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دی ورسره مبارزه کوي. هغه کومې ستونزې او ننګونې چې دی په ژوند کې ګالي په کتاب کې شته، یعنی دې کتاب په لوست سره یو ډول مبارزه هم زده کولی شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولی شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلی شو، او په ټوله کې د نه تسلیمېدو د مبارزې سرلارۍ او د غوره ایدیالوژۍ فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر راشو بولی ته. نوری صاحب، د بولی د هدف په اړه که دا راته توضیح کړئ چې دا کتاب مو څرنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه غوښتل چې له پاکستان نه راستنېدونکو افغانانو سره به څرنګه مرسته کوي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور د هغوی د پاتې کېدو دپاره کومه کړنلاره برنامه نه درلوده او ویستل یې د دوی دپاره لومړیتوب وګڼنو. کله چې په تورخم د افغانان راوختل، هلته پنغالي کې ورته رسیدګي په سخه توګه ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی او د راویستلو خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمني لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفوني اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغې کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده، او دغه دپاره ورځ تر بلې لا هم برنامې فعاله کېدې او خلک ورتلل، چا نغدې پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلېږه، چا همالته دیګ باندې کاوه او اخلی پخلی ورته کاوه او هغوی لاسنیوی کاوه، چا ورته نغدې ویشلې. ما فکر وکړ چې ښته خو لیکوال خو ځان ته نه وایم، ته خو د ادب یو لاره وایې، نو ستا به په وس کې څه وي، خو چې زیات وسې ورسي یو زر افغانۍ دي دیر کډوال ته به ورواسته، یو دغوی ته به پیدا پیسې چې وردې کړي نو کیسه به یې ختمه شي او دغه پیسې دې وس کې ورودې لیکلې. مې فکر وکړ چې نه، زر افغانۍ وس ته نه رسي، حتما ستا کې داسې یو څه شته چې هغه د زر افغانیو نه ډېر معادل نتیجه لري. فکر مې کړ چې راځه، تا خو یو دېرش کتابونه لیکلي، ژباړلي او پنځولي دي، نو دې کې حتما یو کتاب غوره کړه. نو هماغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړه چې په همدې برخه کې بیا د تسلیمېږم په نوم دغه ناول مو په دې خاطر رامخته کړه چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی و، د دې لپاره یو جالب نوم و، او درېمه خبره دا وه چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویلي چې دغه برخه رامخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړه. دا کار هو ملګرو ویلي، ادیبانو د ادب د بڼ بلبلانو دا خبره کنفرم کړه چې دا کار په تاریخ کې چا نه دی کړی، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخې وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دود وګرځوو، بخوا چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې، د خپل منځي نښتو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام تللی غواړو، هغه پیغام کینسل کړو، ورته ووایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځېږي، او بل موږ چې چا ته دا بولي ورکوو، هغې سره یو تړون کوو، قرارداد کوو، او دا غواړو د یو تاریخ یوه برخه وګرځوو.
تر اوسه بولي څو ته رسېدلې؟
تر اوسه دوه بولي وهل شوې دي. لومړی بولي د شینوارو یو ځایي هستوګن 15,000 افغانۍ ووهله، دا د بولي په لومړۍ ورځ باندې لوړ مقدار و. دوهمه بولي بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځایي هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلي هستوګن ځای چې دی هغه د هېواد لیرې د ناروی پوستو ښار کې اوسېږي، هغه له لورې ووهل شو چې 8,000 افغانۍ وه. نو درېمه بولي لا نه ده وهل شوې، او لامل هم همدا دی چې ملګري وایي چې ته بولۍ ته وخت وټاکه، یعنی بولۍ کته ورځ او دوه ونه ټاکی نو دا خو بیا بولی نشو. ما ورته ویل چې نه مونږ بولی معین وخت ځکه نشو ټاکلی. لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشنې فرهنګ دود ګرځو دا به بیا ونه ګرځيږي. بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دي نو که سټاپ شي دا بهید نو زمونږ د فرصت له لاسه ورکو. نه کډوال خو لا ما غسر روان دي. نو خیر دغه د کتاب ویشنې فرهنګ د خاطر به هم مونږ دا پروسه وزندو. نو بیا همغه چې یو څلور ورځې د مخه ورته مونږ د پنځ شنبه ورځ ډیډلاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي. نو دوه بولې تر اوسه وهل شوې دي. درېمې ته به تمه یو او ملګري په دې ټینګار کوي چې درېمه بولې باید هغه وخت وهل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته وروسته پاتې وي. نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتساپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شاربل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګري لولي. او که ملګري داسې هم شته هغوی ویل چې فاینل بولې ته په تمه کیږو چې نیلامۍ کې څوک مخکې ځي او بیا ورسره هماغسې رقابت هم ووهو.
ستاسو پیغام څه دی؟
غوښتنه مې له نړیوالو او ملي ژورنالستانو دا ده چې دغه غږ منعکس کړي، لکه څنګه چې ازادي دغه خبري پوښښ دي ته ورکړ. دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې وخت کې د سکوت له انزوا عادي خواسي او دغه موضوع رسنیز کړي څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وس لري دغه بولې کې برخه واخلي، دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې هسم کډوالو ته سپارل کیږي. که یو سړی غواړي سل زره افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولی شي. که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او بیا پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي. نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیلابیلو رسنیو کې په هغه حق لمن مرکې کړي دي. که دلته غږیږو نو وخت به ډېر ونیسي. نو په دې هیله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولې کې په رقابت او سیالۍ سره ورشي.
له ښاغلي نوري څخه مننه. په دې هیله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي. له همدې سره ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
عاشقی سپه سیرن پایمان